د غرمې دولس بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د هنګو چارواکي وایي چې په هنګو ضلعه کې توپ سرای کیمپ به د دې میاشتې نیټه بند کړي. او د روس چارواکي وایي چې هغه مشکوکه تن یې نیولې دی چې خپله ښځه او شپږ ماشومان یې وژلي وو. او وسته خبرونه تفصیل. نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 21 آئینی ترمیم پر ضد یې ټول درخواستونه خارج کړي دي. سپریم کورټ په خپله فیصله کې د پوځي عدالتونو د برقرار ساتلو امر کړی دی. د مشال ریډیو خبریاله د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې 19 کسیز بینچ د دې کیس اورېدنه کړې چې پکې 19 ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږو یې مخالفت وکړ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دای هیواد او د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې آی اس پی آر لخوا پرون مشال لیډیو ته پر رالیږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تېر ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوي مشر له افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبري د دښمنانو کار بللی دی. بلخوا د ملا محمد عمر کورنۍ پرون د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې په اړه د اختلافاتو د حل ځانګړي شورا ته د پریکړې کولو اختیار ورکړی دی. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې طالبان د نوي مشر د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس زیاتوي د ملا محمد عمر مشر رسوي مولوي یعقوب او د هغه ورور ملا منان پرون په کویټه کې د طالبانو له لږ تر لږه 200 قومندانانو سره غونډه کړې ده. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره یا اف ډی ایم ای وایي چې په هنګو ضلعه کې د کډوالو لپاره جوړ شوي توخ سرای کیمپ به د اګست په 13 نیټه بند کړي. د اف ډی ایم ای یو چارواکي مجاهد علي پرن مشال ریډیو ته وویل چې په توخ سرای کیمپ کې میشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. مجاهد علي زیاته کړه
د دې سلسله کې کوم عالمي درې دي چې هغوی موږ ته مختلف مدو کې امداد رکول او خوراک رکول یا نور فنډ رکول هغوی وویل چې مو اګست نه ورسته مطلب اته میاشتې نه ورسته مو څوک سورای کې نشو چلولی.
په اورګزو ایجنسی کې د پوځي عملیاتو پر مهال په 2010 کال کې د یادی سیمې د کډوالو لپاره توپ سرای کیمپ جوړ شوی و چې دا مهال پکې شاوخوا 1200 کورنۍ اوسیږي. د خیبر ایجنسی د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باړه کې په تیرو شپږو کالونو کې د یو نیم سل سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1500 ماشومانو زده کړې متاثرې شوې دي. نواب ګل پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په سیمه کې د سکولونو د بیا بدلنې لپاره هلې ځلې روانې دي. هغه زیاته کړه
او په دې کې هغه سکولونه چې دي دا لس کم سل دا مکمل وران شوي وو او دا نور پاتې سکولونه چې وو دا جزوي طور باندې لکه وران شوي وو. نو دا کم سکولونه چې مکمل طور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونه او د فرنیچر ټیبل او بورډ د دوی هغه ارینجمنټ پکې کړی دی. نو لکه دا پرون هم دا فیصله وشوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې دا ټول کار چې نه یو کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي.
نواب ګل زیاته کړه چې دا مهال یې په برکم برخیل کې 500 او په کاخلو کې 650 سکولونه بیرته خلاص کړي دي او د نورو سیمو سکولونه به هم 1500 پرانستل شي. نن په ترکمنستان کې د منځنۍ او جنوبي اشیا ترمنځ د ګیس پایپ لاین د پروژې اټاپي پړه غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د اټاپي پروژې غړي هیوادونو د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي په اشکاباد کې رایوسي کیږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي په دې غونډه کې به د پایپ لاین د غصبولو د کار مشري یو هیواد ته وسپارل شي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي دي چې په لاور کې د عیسایانو په دوو عبادتخانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. د پنجاب د کورنو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي. په مارچ میاشت کې د لاور په یوهن آباد ضلع کې د دوو غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شوي وو او د 100 زیات کسان ژوبل شوي وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د روس ته کورنو چارو وزارت یوې ویان دی ویلي دي پولیسو هغه مشکوکه کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغې د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. ایلینا الکسیوا د روس میډیا ته ویلي دي دغه مشکوکه تن چې اولیګ بیلوف نومیږي د نیولو پر مهال یې مزاحمت کولو خو پولیس پرون په کفروف ښارګوټي کې نیولی دی. د روس وکیلانو یا څارنوالانو په بیان کې ویلي چې د ماشومانو د روزنې یوې ادارې لاغ وروستو پولیسو ته وویل چې دغه ماشومان د جولای د 15 نیټې وروستو حاضر نه شول. چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټلو نه د پرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي د دواړه ریلګاډي د پټلو نه هغه مهال پرېوتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوي پل باندې له مخالفو لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هاردا ښارګوټي سره نږدې د هند په وخت د شپې 11:30 شوې چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. هندي چارواکي وایي چې دا دواړه ریلګاډي په 100 منټونو کې دننه لږ بل پسې پرېوتي دي او د پیښې وروسته یې لږ تر لږه 2.5 کسان ژغورلي هم دي. او د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم له ایراني او روسي چارواکو سره د شام د 4 کلنۍ جګړې د ختمولو په هدف پرون تهران ته ورسید. د ایران د میډیا تر مخه ولید المعلم باندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواز ظریف سره د خبرو وړاندې د منځني ختیځ لپاره د روس ولسمشر خاص استازي میخایل بوګدانوف سره ملاقات کوي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله دته د کرنسو بی او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخیستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111.80 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاؤنډ 159.50 روپۍ او 159.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 80.10 روپۍ 80.13 روپۍ. یو افغاني 1.06 روپۍ او 1.08 روپۍ. او 290 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران ورېږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان سپریم کورټ نن د خپل یو حکم پترس کې په هیواد کې جوړ شو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړ. د پاکستان پوځ مشر بیا د افغانستان د روغې جوړې خبرې د هغه هیواد او د سیمې د امنیت لپاره مهمې بدلې دي. د چارو یو شنونکي د افغان طالبانو په بیلابیلو ډلو ویشل کېدو خبرونو ته په کتو وایي د پاکستان لپاره به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کول هله ممکن شي چې طالبان په یو مشر سره سلا شي.
بیل بیل ډلو سا رابطه کول او هغوی ته دا ورکو چې که تاسو کېرنی موږ به دا وکړو، دا خبرې غلطې دي.
د پاکستان په مرکزي حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هنګوز لې په توخ سرای کې جوړ د کډوالو کیمپ د روانې میاشتې تر 1/3 نیټې پورې بندوي.
کوم عالمی دری دی چې هغوی ته امداد ورکول، هغوی وویل چې رمو اګست ورسره توخ سرای کې نشو چلولی.
او د خیبر جنسای تعلیم محکمې یو افسر هیله مند چې د باړې د ویجاړ کړل شو سکولونو د بیا بادولو چارې به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي.
کم چې وران دي جزوی طور باندې هغوی کې مرمت کار شروع شوی دی. کوم چې مکمل وران دي د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو: د پاکستان سپریم کورټ نن په خپل یو حکم کې په هیواد کې جوړ شو پوځي عدالتونو ته آئینی حیثیت ورکړل او ویل چې دغه عدالتونه دې برقرار وساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د وکیلانو تنظیمونو د پوځي عدالتونو جوړولو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړي وو او پکې موقف اختیار کړی وو چې ګنې د حکومت دغه اقدام د هیواد موجوده عدالتي نظام بې ارزښته کوي. له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوي درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یادوي پارلمان د تېر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1925 منظور کړی و. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولی و. د پاکستان د وزیر اعظم مشیر اشتر اوساف د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا د انساني حقونو خلاف ورزي نه ده، بلکې دا د ترهګرۍ خاتمې خلاف د جنګ یوه برخه ده. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ د اوولس رکني بینچ د ججانو تقرری په اړه د اتلسم آئینی ترمیم خلاف هم درخواستونه رد کړی دي او په دې فیصله کې اسوالس ججانو متفقه فیصله مخې ته راغلې ده او درې ججانو یې مخالفت کړی دی. په دې درخواستونو کې د ججانو تقرری په اړه د پارلمان کردار، د آئین بنیادي ډانچې او پارلمان ته د آئین سازي اختیاراتو په اړه پوښتنې روچتې شوې وې. د دې دواړو معاملو په اړه تفصیلي فیصله به سپریم کورټ لخوا نن جاری کیږي. یادوي پاکستان بار کونسل او سپریم کورټ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوویشتم آئینی ترمیم تر لاندې جوړ کړی شوی د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقونو خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد د جګپوړو پوځي کمانډرانو په هغه غونډه کې چې د پاکستان او سیمې پر امنیتي وضعیت د خبرو لپاره پرون پر الپنډای ښار کې جوړه شوې وه، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او همداراز سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بدلې دي. نوموړي همداراز ویلي دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوي مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي. په دې اړه تفصیل د زبی شفق په رپورت کې.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سه شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړې چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي، په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستانی پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې ټاکل شوې وه د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لړ ناندرۍ ظاهراً د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار دی چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم نه منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغه نه په سره شي خبرو ته کېنئ، نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطه کول له هغوی په زور کېنول له هغوی ته دا ورکو چې که تاسو کېرنی موږ به دا وکړو، دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
د پېښور زموږ خبریال زبی شفق د رپورټونو په حواله د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تایید طالبان له بېساري بحران سره مخامخ کړي دي. د طالبانو و کسیزی عالی شورا 13 اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او ملا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړل. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر مرستیال و. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې کسانو چې د ملا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي پرون سه شنبه د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړل چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشتہ زلال زے پدیڑا جزیات را کوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنه کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوې چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بې اساسه بللې دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قمندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمیدالله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمیدالله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډیر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
فرشتہ جلال زیوال امریکا خبردونکې واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر تایید وروسته د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع څېړلې. په لیکنه کې راغلي د افغان طالبانو نوې ټاکل شوی مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس یادېدو خو د نوموړي لخوا افغان حکومت سره د سولې د خبر مخالفت د افغانستان د روغې جوړې پروسه ښایي زیانمنه کړي. تفصیل ما هارون باچا اوري. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي 13 اونۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر تر خپرېدا وروسته دا خبره په ډاګه شوه چې د طالبانو مشرتابه د هغه د مړینې خبره له تیرو دوو کلونو راهیسې پټه ساتلې وه. طالبان حق حیران پاتې شول چې څوک به د نوي مشر په توګه ټاکي او یا دا چې د راتلونکي لپاره به یې تګلاره څه وي. تیره جمعه د ملا اختر محمد منصور نوم د طالبانو د نوي مشر په توګه مخته راغلو چې د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی یې مخالفت وکړ. لیکنه کاږي د ملا منصور په اړه انګیرل کېده چې د پاکستانی مقاماتو ته نږدې کس دی او له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې خبرو پیلولو په کار کې یې مرسته کړې ده. خو د طالبانو د مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوموړي په خپل اولنی بیان کې د سولې له دغو خبرو سره کلک مخالفت څرګند کړ. په عین حال کې امریکایي چارواکو ته مخ ښودلی چې د طالبانو نوې مشرتابه به له افغان حکومت سره د سولې خبرو پر مخ وړلو کار جدي ونیسي. په لیکنه کې د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع هم یاده شوې چې وایي ځینې طالبان ممکن د افغان حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او یا هم له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره چې د لیکنې تر مخه په افغانستان او پاکستان کې فعالیتونه پیل کړي ملګري شي. په لیکنه کې د هغو رپورټونو ذکر هم شوی چې وایي په دې وروستیو کې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې د نورو په شمول د ملا عمر زوی هم وژل شوی دی. لیکنه کاږي پر دې سربېره چې د طالبانو مشر موده مخکې مړ شوی و د هغوی لخوا جګړې لا هم زور اخیستی چې په نتیجه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې. په لیکنه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې ته وړاندیز شوی چې په افغانستان کې د نویو تحولاتو مخته لراتلو وروسته له هغه هېواده د 2018 کال تر پایه پورې د ټولو امریکایي ځواکونو ویستلو پلان ته بیا کتنه وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د قدرتی ناورینو سره د مبارزې د پاکستان مرکزی حکومت اداره وایي په هنګوز ضلع کې د توخ سرای په نوم کیمپ چې له اورکزای ایجنسۍ څخه د بیکور کل شو خلکو لپاره جوړ کړل شوی بندوي. د ادارې د چارواکو په خبره د یاد کیمپ اوسیدونکي په خپلو کورونو ته ورستنوي او هغه کډوال چې په سیمې یې لا هم نام نه دي به نورو کیمپونو ته انتقالوي. چارواکي دا هم وایي چې کډوالو ته د ژوند د اسانتیاو برابرولو په برخه کې به جدي هڅې کوي. د طارق اورکزي رپورټ اورو.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکي وایي په ضلع هنګو کې د متاثرینو لپاره جوړ شوی د توخ سرای کیمپ د بندولو دوی اراده لري. د ادارې یو چارواکی مجاهد علي مشال رډیو ته وویل په کیمپ کې میش متاثرین به خپل کورونو ته ستنول شي او زیاتوي کم پاتې متاثرین د بد امنۍ له وجې خپل کورونو ته نشي تللی، هغه به دوی نورو کیمپونو ته منتقلوي.
یا نور فنز رکول هغه وی چې رمو اگست نورستا مطلب اتم میاشت نورستا مو توخ سرای کیمپ نشو چلولای. نتیجه اگست مو توخ سرای کیمپ بندیږي.
واضح دی چې په ورځو کې پوځي اپریشن د شروع کې دورستا په هنګو کې د متاثرینو د مرستې او ستوګنې لپاره د توخ سرای په نامه دغه کیمپ په 2010 کال کې جوړ شوی و. په کیمپ کې میش د متاثره خندانونو شمیره شاوخوا 1200 ده چې پکې زیاتره شمیره د هغو متاثرینو ده کوم چې اورغزونه د پوځي اپریشن له وجې بې کوره شوي دي. مجاهد علي وایي په کیمپ کې شپږ اتیا خندانونه داسې دي چې هغه په کورمه کې د الشرزو سیمې سره تعلق لري. د هغوی د ستنولو له د حکومت هیڅ پروګرام نشته. دی وایي د الشرزو متاثرین به د توخ سرای کیمپ نه د کورمې دورانی کیمپ ته منتقلوي چې دغه سلسله د پیر ورځې نه شروع شوې ده. بلخوا اختر جانان په نامې یو متاثره کس چې دورانی کیمپ ته منتقل کړی شو مشال رډیو ته وویل دلته په راتګ دوی فکرمند دي او زیاتوي چې دوی غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو خیال دی په پوره ډول وساتلی شي. د دې په جواب کې مجاهد علي وایي په کیمپ کې متاثره هرې کورنۍ ته دوی په درنوخت سره ګوري او زیاتوي چې دلته راتلونکي متاثرینو د ستونزو خیال ساتلی شوی دی او دوی ته به هیڅ قسمه تکلیف نه ورکول کیږي.
ایف
ڈی ایم اے تر مخه د کورمې په دورانی کیمپ کې په دې وخت پوځي اپریشن او د بد امنۍ له وجې د بې کوره شو کورنیو شمیره شاوخوا 1500 ده. د کورمې په الشیزو سیمه کې وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی و چې لا هم روان دی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، کورم ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بی شک چوانی
دیر سخت را بانی تیرا یا هر چکی
دوست مکل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس دی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر جنسې تعلیم محکمې یو افسر نواب ګل وایي د تیرو شپږو کلونو په موده کې وسلوالو په باړه کې شاوخوا یو نیم سل سکولونه ویجاړ کړي چې په نتیجه کې د په خبره د سیمې تقریبا 1.5 زره ماشومان تعلیم له نعمته محروم پاتې شول. نواب ګل زیاتوي دغه وران کل شو سکولونه د بیا ودانولو چارې به په نږدې راتلونکي کې د ځینو بهرنیو خیریه ادارو په مرسته بشپړ شي. نوموړي دا څرګندونې په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواري سره په دې مرکه کې کړي.
په دې شپږو کالو کې په باړه کې تقریبا یو نیم سل سکولونه دا وران شوي او په دې کې لس کم سل دا مکمل وران شوي او دا نور پاتې سکولونه چې دا جزوی طور باندې خراب شیو نو په دې وجه باندې تقریبا د 150 زرو نه زیات مشومان چې دی غوی هغه سبق چې دی هغه خراب شو
باړه ته به خرشو خلکو ستنې دل پیل شوې دي نو سلطا د دغه سکولونو د بیا بحاله لپاره تاسو څه کوي
نو دا کم سکولنه چې مکمل طور باندې وران دی په دې کې مونږ ټینټونو د فرنیچر ټیبل او بورډ دی دوی هغه ارنجمنت پکې کړی دی او کم چې نور وران دی جزوی طور باندې هغه کی مرمت کار شروع شوی دی دا کوم چې مکمل وران دی د دوی د بلډینګ د جوړېدو هم پروګرام روان دی لکه بازي سکول نه چونه بازي ادارو بازي ډونر چې دی هغه په هغه کې رابطه کې دی هغه اخیستی دی ان شاء الله چابم وشي نو لکه دا پرونم دا فیصله شوله چې د 1 سپتمبر نه مخکې د ټول کار چنی کم از کم نیم نه زیات چې دی دا چې مکمل شي
نو څنګه د سکولونو ته ماشومان زده کوونکي را روان دي په دې کې داخلهږي
دا چې کله دا د اخیل سیډ ول سکولونه کلاو شو نو دغه مونږ هغه تجربه وشوله هغه زړه سر چې ختم شول په کمبري ایریا باندې مونږ دا غوښوا نو ماشومان ډیر په ګڼ تعداد باندې هغه سکولونو ته راغلو داخلي شروع شولې او کتابونه او دا ټول سیزونه چې کوم څه ذمہ داري په مونږ باندې هغه مونږ پوره کوله او والدین چې دی هغه ډیر په شوق باندې خپل ماشومان سکولونو ته راوستل
په باړه کې مو په دې ورستو کې داسې کوم سکولونه خلاص کړی دي
نو دا خو تقریبا په دې بر کمبر کې لکه د موسی 57 سکولونه چې دي دا میل فیمیل دا مونږ کلاو کړل او په کافیل کې په دې کې میل فیمیل دا تقریبا 66 سکولونه دا کلاو شولو دا نور کومونو کې چې کوم تعداد د څومره سکولونه دي پکې هغه ممدغه شند کلاو کې دا یو سکول خبره نه دا ټول سکولونه خبره ټول کلاو دي میل فیمیل
دا باړې کوی شریدر کالج د ډېرې مودې رئیس تړلې پروت دی چې را در لری چې دا کلاو کړی
هغه باندې کار شروع دی او مرمت یې هغه هم انشاءالله چې مکمل کېدو والا به وي دا میاشت نیمه کې به وشي او انشاءالله چې کلاویږي ځکه چې هغه کې کمرو دا ټول چې کوم کمی دی کوم ورانی دی کوم فرنیچر نور کوم سامان ورته لګي هم تقریبا چې په لاین دی ورته به وشي
د خیبر جنسیت تعلیم محکمې له افسر نواب ګل سره مو د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری مرکه اورېده
دا مشال ریډیو دا
خیبر پښتونخوا د سواد د بشیګرام پولیسو د سیمې د دوه خاندارونو هغه اته کسان چې غوښتل خپل منځي شخړه د یوې 14 کلنې جنای په سوره کې د ورکولو په ترڅ کې حل کی نیولې او عدالت ته وړاندې کړې دي په سیمه کې د خیر خیګړې ټولنې غړي بیا وایي د سوره په اکثر مواردو کې پولیس په سمه توګه تفتیش نه کوي چې لامل یې د دوی په خبره دغه غیر قانوني کار عاملین له سزا بچ پاتې کیږي د سواد نه د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سواد بدین تانی ایس ایچ او محمد علی وای چې په یو اطلاع دوی بشګرام کې په سوره کې واده کون کې 14 کلنه جنۍ واده منع کړي او د غیر قانوني عمل کې شریک د چرګې غړي د کا کون کې مولا او واده کې مرسته کون کې نور شپک تنان گرفتار کړي دي چې روسته عدالت جې ته لیږل دي د دوی په ضد به د پاکستان قانون مطابق کاروایی کولای شي
مخبرانو موږ ته اطلاع راکړه موږ بر وخت لاړو هغه کم نکاح خان چې د قاري سره علاقې هغه جرګه چې کوم اوچا چې د سوري له تنظیم کړو او نور کوم ملزمان چې دا موږ بر وخت گرفتار کړو او کوم ماشومه چې دا چې د ژوندۍ تبا کړې دا هغه ژوندۍ موږ تبا کړو نه بچ کړو هغه محفوظ خپل مور پلار ته بیاواله
سواد کې وخت په وخت د سوري داسې کې سوده مخې ترازی او یو شمیر جنکې پکې اکثر د خپل عمر نه زیات سړو ته واده کیږي او دغه یو غیر قانوني غیر شرعي او غیر اخلاقي عمل ده دا خبره سواد کې د زنانو حقونو لپاره کارکون کی تبسم ادان کوي دوی په سواد کې د سوري واده په اړه وایي
یو حکم علمی را بل زمنګ قوانين چې دینو ټیکته چې مشتا د دې خاتمه لپاره او د دې مجرمانو د سزا شته هو چون کې دا آپس کې دا جرګې مرګې بیا کینی او آپس کې چې دینو خبره تر وکی بل لا زمنګ کم خلک چې دی عوام دوته هم د اویرنس ضرورت ته جدود خپل قوانين نه خبر شي دوته پته ولګي چې دا سمره په قانون کې د دې سمره سزا ده یا د دې سمره جرمانه کې دی شي یا سمره د دې سختی ده زمنګ په اسلام کې
سواد کې د وکیلانو اتحادی غړي او د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وکیل شوکت سلیم وایي چې په دې سیمه کې داسې یو شمیر واقعي وخت په وخت بخې ترازی ولې د پولیسو ناپوهي یا د ټګۍ لوجې ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي د پاکستان په قانون کې سورا یو جرم دی او په دې عمل کې شریک ملزمانو ته لس کاله بند او درنه جرمانه سزا ده
بدقسمتي ده چې د پسلو کې یو کیس دوه مخې دراشي رپورت شي او د سواد ډېره غریزه علاقه ده د سواد کلتور چې کم دی پاکي د قسمه کې سونه نه مخامخ کیږي په زرګو زنانه چې کم دی په د کال په حساب باندې هغه د سوري حقار کیږي او د غو ژوندونو په عذاب کې او په مصیبت کې اچول کیږي په دې کې معاشره په دې کې قانون په دې کې سیاست په دې کې مذهبي ډیری نماګان په دې کې رسم او رواج په دې کې د زنانو خاندان او د ټول خلک چې کوم دي د ملوستي
په سواد کې پولیس او د زنانو حقونو لپاره کارکونکو ټولنه خویندو جرګه بیل بیل معلومات لري چې په کې تیرو لنډو ورځو کې د ماشومانو به شمول یو شمیر جنکۍ په سوره کې ورکړی شوی او واده شوی دی. دغه رنګه د لسونه زیاتو کیسونو مقدمې درج کړی شوی دي ولې تر دې دمه په کې چاته هم عدالت سزا نه ده ورکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دولسنی بجې کیدونکو توریدونکو د نیسی اجمل لنډ خبرونه اورو.
نن د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو په حق کې پریکړه کړې او د 13 او 18 آئینی ترمیم تجدید یو ټول درخواستونه خارج کړي دي. د پوځي عدالتونو پر ضد د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې درخواستونه جمع کړل شوي وو چې په کې دا ویل شوي وو چې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه په اوسني عدالتي نظام بې باوري ښیي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هېواد د سیمې دښمنان دي. د پوځ د اطلاعاتو څانګې ISPR وایي چې راحیل شریف تېره ورځ د پاکستان پوځي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې په هنګو ضلع کې د کډوالو لپاره جوړ شوي تو فرای کیمپ د اګست په 13 نېټه بند کړي. د FDM او چارواکي مجاهد علیم پرون مشال ریډیو ته وویل چې په تو فرای کیمپ کې مشت خلک به خپلو سیمو ته ستنوي او خلک چې د خرابو حالاتو له وجې خپلو کورونو ته نشي تللی هغوی به نورو کیمپونو ته لیږي. د خبر ایجنسۍ د تعلیم څانګې او چارواکي نواب ګل وایي چې په باډا کې په تیرو شپږو کالونو کې د 1.5 سکولونو ړنګېدو له وجې د شاوخوا 1.5 ماشومانو زده کړې متاثره شوي دي. نوموړي د خبرې تر اوسه له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي هغه 15 مشکوکه کسان یې نیولي چې په لاهور کې د عیسایانو په دوه عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګو بریدونو کې ککړ وو. په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلع کې د دوه غبرګو چاودنو له امله 19 تنه وژل شوي وو او د اویاو زیات زخمي شوي وو. د روس د کورنو چارو وزارت یوې ویاندې ویلي دي پولیسو هغه مشکوکه کس په ولادیمیر سیمه کې نیولی دی چې د خپلې امیدوارې ښځې او شپږو ماشومانو په وژلو او د هغوی د جسدونو په ټوټې کولو تورن دی. په چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریلګاډو د پټلو نه د پرېوتو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. دا پیښه بیکا د مدیا پردیش له هاردا خرګوټي سره نږدې شوې ده.
د خبرونو لنډیز مولانی سی اجمل باوری د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان پوز د مشر په بیان باندې لیکلي چې پکې د نشیز توکو د مخنیوي خبره کړې ده. په دې کې اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې وایي چې به شک د ترهګري او نشیز توکو د قاچاغ په لو کې یو جوړ تعلق دی او هم په دې وجه د پوز مشر جنرال راحیل شریف دا د پاکستان د سلامتیا لپاره دومره خطرناک ګرځولې ده څومره چې ترهګري خطرناک ده. اداري د جنرال راحیل شریف د خولې لیکي چې د ترهګري د خاتمې لپاره ضروری ده چې لومړی د ترهګرو فنډونه ودرول شي او دا پیسې یا فنډونه د نشیز توکو د قاچاق نه دوی ته ترلاسه کیږي. نو تر څو چې د دغه مخنیوي نه وي شوی په دې منطقه کې ترهګري تر هغه نه ختمیږي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان پوز خو د ترهګري د خاتمې لپاره فیصله کړې باید چې د جمهوری حکومت د بندوبست لاندې ادارې او ایجنسیانې هم خپلې ذمہواري وپیژني او د ترهګرو او نشیز توکو د خرڅونکو مخه ونیسي. کچري دې کې سنجیده د ګامونه پورته کړی شي نو لری نه ده چې د دې ملک به ترهګري ختم شي او امن به یو وار بیا په ځای شي. د دې تر څنګ جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې د عالمی بینک ډایرکټر د پاکستان په معیشت باندې د تسلی سرګندونه کړې ده. د کومې نه چخکاري د پاکستان معیشت دا وخت مخ په ترقی روان دی. ادارې وړاندې لیکي د پاکستان د معیشت ترقی او د عالمی ادارو په پاکستاني معیشت باندې د تسلی سرګندونه په خپل ځای خو کبل طرف ته وکتل شي نو د وروستیو کې پاکستان د چین په شمول د دنیا د نورو عالمی ادارو نه قرضونه اغستې دي کوم چې با یقینا په اوس وخت کې د پاکستان لپاره ډیره د ګټې سودا وي خو راتلونکي کې به دا واپس کول هم وي. نو یره چې مستقبل کې به لدې ډېرې مسلې جوړيږي. ادارې زیاتوي په کار د چې حکومت دغه پیسې په ځای ولګوي او داسې منصوبې پر شروع کړي چې ګټه هم ترلاسه کیږي او لسته تي فائدہ هم رسی. نو هله به ممکن شي چې مستقبل کې پاکستان له معاشي ستونزو نه بچ شي او داشان دا ترقی پزای هم پاتشی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرست مجلې د پاکستان حکومت د هغو تګلارو په اړه لیکنه کړې ده چې په ترڅ کې د مجلې په لیکنه هغه هیواد وکول شول د نړیوالو باور بیرته ترلاسه کړي. بلخوا د فورن افیرز مجلې په یوه لیکنه کې د افغان طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان په اړه اکثر ویل کیږي چې دا هیواد نارامي او شخړې رامنځته کوي. خو د مقالې په خبره د اوږدې مودې او لویو منفي سوچونو پرته د پاکستان رویه او ستراتیژیکي کلتور په مهمو چارو کې په ښه توګه بدل شوی دی چې بلګې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د امریکا سره اړیکې ښه کول دي. مقاله لیکي د 2001 کال راهیسې د یوې کړنلارې بیا پوهاوی د پاکستان په دفاعي وسیلو د ځواکونو په ګمارلو او په عملیاتي غوراوي کې څرګند ښکاري. د کورونا وسلوالو نه د پاکستان داخلي خطرې د افغانستان لپاره د هیواد د مخکینی پالیسۍ تر یو څه ده نتیجه ده چې له وجې د پاکستان پوسټ د 2001 کال راهیسې په مغربي پوله شاوخوا 1,55,000 سره سرتیري بیرته لګولي او یا هم نور ځواکونه یې هلته ځای پر ځای کړي دي. دغسې پاکستان خپل عملیاتو کې هم شدت راوستی دی چې په نتیجه کې یې هند سره په روایتي توګه د مقابلې کولو لوګه هم ختمه شوې ده. مقاله لیکي د پاکستان امنیتي ځواکونو د کامی امنیت کارپوهان د 13-15 کالونو راهیسې د خپل ستراتیژیکي لټریچر په برخه کې په جاج اغیستو کې مصروفه وو. مقاله لیکي د هند د دښمنه ارادو او د غزیدونکي روایتي صلاحیتونو په اړه اندېښنو اندازو کې هم مهم بدلون نه دی شوی. خو د پاکستان امنیتي حالاتو د کامی امنیت او پرمختللي هند ته د غبرګون ښودلو د څرنګوالي په اړه اوس هم بحثونه دوام لري. بلخوا فارن افیرس مجلې کې د کویټې شورا د سرچینو تر مخه د ملا محمد عمر د سوی د مولوی یعقوب او د ملا اختر محمد منصور ترمنځ اختلافات په اپریل میاشت کې لومړی هغه مهال پیدا شول کله چې ملا منصور نړۍ ته د ملا عمر د مرګ په اړه اعلان کولو امکانات څرګند کړل. ملا منصور ویلي دي چې د کابل حکومت له ملا عمر سره لیدل غوښتل چې دا شن هغې د سولې بهیر ته په څرګند توګه رضا کړي. بلخوا مولوي یعقوب هم پر دې پوه و چې ملا منصور د ملا عمر وروستو د مشر په حیث راتلو لپاره ځان ته لار هواروي. مقاله لیکي مولوي یعقوب د ملا منصور د هغې پرېکړې نه هم خوشحاله نه و چې د وړوکي اختر پر مهال یې د ملا عمر لخوا لاسلیک شوی پیغام خپور کړ او دا چې دوی د امن بهیر ملاتړ کوي. د هغه پیغام هغه لیکل شوی معاهده ماته کړه چې د کویټ شورا به د خپلو هغو پالیسیانو پر مخ وړلو لپاره د ملا عمر نوم نه کاروي چې د طالبانو ترمنځ پرې لانجه ده. مقاله لیکي د کویټې د شورا د سرچینو د خبرو باوجود د ملا عمر د مړینې اعلان د کابل او کویټې ترمنځ څرګنده همکاري وه. مجلې لیکي که چېرته د دې هر څه په اړه کویټ شورا ته معلومات وو نو بیا به هغې د دې پرېکړې لپاره ډېر وخت اخیستی وې چې څرنګه غبرګون وښایي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې مولوي یعقوب خپل ملاتړ ترلاسه کولو نو ملا منصور د هغه د شاته پاتې کېدو لپاره خپل رفتار نور هم زیات کړی ځکه چې ملا منصور باور لرلو چې له لویو تعلیم مرستندویه خلکو سره بهرنۍ رابطې ورته ګټه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړې او باور یې څرګند کړی چې په دغه ایوان کې جمهوري غوښتونکي به رد کړي. په عین حال کې د اسرائیل وزیر اعظم پرون وویل چې له ایران سره شوې موافقه به تهران ته وخت ورکړي چې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. فرشته جلال زاده په دې اړه جزئیات لري.
د امریکا د کانګرس په استازو مجلس کې د اقلیت مشر نانسی پلوسی ویلي چې دوی تمه لري چې په کانګرس کې به د ډیموکراتانو رای د دې موافقې د تایید لپاره کافي وي. په عین حال کې د امریکا د سنا د اکثریت مشر ویلي چې دوی به پر ټولو امکاناتو رای ورکړي چې په هغه کې د موافقې د ردولو پرېکړې هم شاملېدلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون په نیویارک کې د امریکا د یهودانو کانګرس ته وویل چې اټومي موافقه له اټومي بمه د ایران لاس نشي لنډولای. نتنیاهو پرون له تلبیب په ویډیویي وینا کې وویل ایران د موافقې د منلو او له موافقې د سرغړونې په صورت کې اټومي بم جوړولای شي.
By keeping the deal, Iran will become a threshold nuclear weapons power.
ایران به د موافقه د ساتلو په صورت کې د اټومي وسلو په خزانه بدل شي. موافقه د ایران لپاره دا سختوي چې په لنډ وخت کې یو یا دوه اټومي بمونه جوړ کړي، خو دا کار په ډېره ګرانه بیه کېږي، ځکه دا موافقه ایران ته زمینه ورکوي چې په راتلونکي یوه لسیزه یا یو څه زیات وخت کې سلهاوو اټومي وسلې جوړې کړي. نتانیاهو دا ادعاوې رد کړي چې له ایران سره د موافقې لپاره په مذاکرو کې د حل وړاندیزونه نه دي کړي. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې له ایران سره پر شوې موافقه راګیری وکړي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که کانګرس دا موافقه رد کړي، دی به د کانګرس پریکړه ویټو کړي. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر پیټر روسکام پرون د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د ردولو طرحه د تایید لپاره وړاندې کړه. پیټر روسکام پرون ادعا وکړه چې د کانګرس د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي د دغې موافقې د ردولو لپاره کافي رایې اخیستلی شي، خو دا رای به هغومره زیاتې نه وي چې د ولسمشر لخوا د دې موافقې په دفاع کې د وړاندې شوې طرحې د ویټو کېدو د امکان مخنیوی وکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو، د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د رهبری پلاوی دویشتمه غونډه به نن چهارشنبه د ترکمنستان په مرکز عاشق آباد کې وشي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل چې په دغه ناسته کې به تر ډیره په دې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کم کنسورشیم ته وسپارل شي. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د ټاپي پروژې پلي کېدا به د سیمې اقتصاد ته د ودې ورکولو سربیره د افغانستان امنیت سره هم د پام وړ مرسته وکړي. په دې اړه معلومات له کابل د رحمت الله افغان نورو.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په ونډې، امنیت د کنسرسیوم په رهبری، د داوطلبۍ د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قایم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسي.
څون اساسي مسایل پاتې دي، د داوطلبۍ او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم، بیا د امنیتي مسایلو حل. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کاري پروسه د ټاپي
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدراعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدراعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي، نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټه لري، بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
که چیرې د ټاپي پروژې چارې پیل شي، افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ، ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییزې همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یاده پروژه پکې پلي کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي، خو به لیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي چې که د ولسمشر لومړی مرستیال نور ولایتونو ته هم پوځي عملیات ونه غځوي، یوازې په فریاب کې بروان عملیات د قومي او سیمتي پریکړې په معنا وي. د کندوز، بغلان او هلمند یو شمېر استازي وایي په داسې حال کې چې جګړه په نورو ولایتونو کې هم په شدت سره روانه ده. عبدالرشید دوستم یوازې فریاب ولایت ته پام کړی. په یعنی حال کې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د ښاغلي دوستم مبارزه یوازې فریاب پورې محدوده نه ده، بلکې په نورو ولایتونو کې به هم د وسلوالو پر وړاندې عملیات وشي.
په فاریاب کې روان عملیات د 15,000 امنیتي ځواکونو په وسیله په لوړ لګښت د جمهور رئیس د لومړي مرستیال لخوا رهبري کیږي، خو دې کار د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو تون غبرګونونه راپارولی دي. په ولسی جرګې کې د خلکو یو شمېر استازي وایي سره له دې چې د هیواد نورې برخې هم د جګړې په اور کې سوځي، خو حکومت خپل ټول پام فاریاب ته کړی. په ولسی جرګې کې د خلکو استازی دلاور ایماق په دې اړه وایي:
د جمهور رئیس لومړی مرستیال هماغه ډول چې اړ شو تر څو جګړه له فاریاب نه پیل کړي، اوس باید جګړه له دې لوري له بدخشان او هغه غاړه په هرات کې پای ته ورسوي. نوموړی مجبور دی ځکه چې خلک هم نه پرېږدي. موږ د خلکو استازي په پارلمان کې له ښاغلي دوستم نه په دې اړه وضاحت غواړو. ښاغلی دوستم باید زموږ ولایتونو ته هم راشي او موږ سره همکاري وکړي.
سره له دې چې د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي له دغو عملیاتو خوښي څرګندوي، خو یو شمېر نور بیا له دې عمله انتقادونه کوي. په ولسی جرګې کې د فاریاب یو شمېر استازي هم وایي چې د دې ډلې یوه برخه د امنیت د ټینګښت په پلمه د دې ولایت له اوسیدونکو پیسې اخلي او د خلکو په زورولو یې لاس پورې کړی. د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د پوځي عملیاتو سره سره اوس هم د وسلوالو مخالفانو حضور لیدل کیږي. د تاریخ په نوم د دې ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دولت وسلوالو مخالفانو په خپل یو شمېر سیمې پرېښې دي، هیڅ ډول عملیات نه دي ترسره شوي. امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه سیمې ونیسي چې وسلوال پکې ډېر حضور لري. اوس هم د 1400 کلیو کنټرول د وسلوالو طالبانو په واک کې دی. په اوري سیمه کې دا مهال 150,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د قیصار په یو شمېر برخو کې حتی حکومت کنټرول نه لري.
له بلې خوا د جمهور رئیس د لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم له وسلوالو د دې ولایت د تصفیې لپاره کلک هوډ لري او ډېر ژر به د عملیات نورو سیمو ته هم وغځوي. ښاغلی فیضي همدارنګه هغه راپورونه هم بې بنسټه وبلل چې ګنې په دې ولایت کې خلک زورول کیږي.
زه فکر کوم چې دا یو غیر منطقي خبره ده چې ویل کیږي هغه ځواکونه چې سیمه تصفیه کوي دوی به د خلکو د زورولو سبب شوي وي. دا طبیعي خبره ده کله چې یوه طرحه د تصفیې لپاره عملي کیږي، له دې سره یو ځای یو شمېر مخالفې ډلې هم په سیمه کې شته. جنرال صاحب دوستم یوازې د فاریاب په فکر کې نه دی، بلکې د ټول هیواد په فکر کې دی او هغه به نورو ولایتونو لکه هلمند، کندز او نورو سیمو ته به هم سفرونه ولري، هغه سیمې چې اوس د جګړې په اور کې سوځي.
د فاریاب یو شمېر اوسیدونکي بیا د جنرال دوستم سفر ته نمایشي بڼه ورکوي. دوی وایي چې اوس هم د دې ولایت ډېرې برخې د وسلوالو په ولکه کې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د هغه ولایت لپاره په سل ورځني کاري پلان کې د یو شمېر اساسي پروژو ترسره کول په پام کې نیولې دي. خوست والی د یوې خبري ناستې پر مهال د بیلابیلو رسنیو استازو او خبریالانو ته وویل د دې پروژې له بشپړېدو سره به یاد ولایت په اقتصادي او ټولنیزه برخو کې د پام وړ پرمختګ وکړي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د سه شنبې په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د بیلابیلو رسنیو خبریالانو او استازو ته په یوه خبري ناسته کې وویل چې د حکومتي مسؤلینو، ولایتي شورا او مدني ټولنو سره په ګډه په خپل سل ورځني کاري پلان کې یو شمېر داسې اساسي پروژې په پام کې نیولي چې په بشپړېدو سره به خوست په اقتصادي او ټولنیزه برخه کې د پام وړ پرمختیاوې ولري.
د خوست هوایي میدان پروژه چې یو بنسټیزه پروژه ده، ملي پروژه ده، د اجراتما ولسمشر د هدایت سره سم دغې پروژې د کار د پیلېدو په خاطر هلې ځلې لرو. دوهم یې د صنعتي پارکونو مسله ده. اکثره خوست میشتې ملي تجاران په بهرنیو هیوادونو کې پانګه اچونه کړې ده او هلته دوی مصروف دي. که دوی دپاره په خوست کې زمینه مساعده سي، زه باور لرم چې دوی به د بیرونیو هیوادونو پر ځای په خپل وطن کې پانګونه وکړي. او د هغې نه وروسته وکولی سم چې مناسبه او د ضرورت وړ انرژي د خوست انتقال او تر څو دغه صنعتي پارکونه په عملي توګه په کار شروع وکوي.
خوست وادي حکم خان حبیبي په دې خبرې ناسته کې د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې ستونزو ته اشاره وکړه او ویل چې
د الکترونیکي حکومتوالۍ دپاره اړینه ده چې موږ په خوست کې د انټرنیټي شبکه ولرو، فایبر نوري ولرو. تاسفانه چې دغې لویې پروژې یو 22 کیلومتره لاین چې د لارې په اوږدو کې د پکتیا او خوست د لویې لارې په اوږدو کې نیمګړی پاتې ده، موږ په دې لټه کې یو چې دا پروژه د راتلونکي درېو میاشتو په جریان کې تکمیل شي.
په خوست کې ډېری خلک شکایت کوي چې په تېرو لسو کلونو کې د جوړو شویو سړکونو زیانمنې برخې نه دي ترمیم شوي. خو په دې خبرې ناسته کې خوست وادي د دې سړکونو رغول او د یو شمېر نویو کلیوالي سړکونو جوړول هم د خپل صد ورځني پلان یوه مهمه برخه وګڼله.
د سړکونو د ترمیم مسله ده په ښار کې، د بعضې کوچنیو غټو کوچنیو پروژو مسله ده په ښار کې. تقریبا د 34 کیلومتره کلیوالي دریمه درجه سړکونو رغول دي چې انشاءالله العزیز دا په دې راتلونکي درېو میاشتو کې تکمیلېږي. په راتلونکي پلانونو کې زموږ ټولې دولتي ودانۍ د براور سره سمې هغه ورغول شي.
یاد دیوی حکم خان حبیبي ونی ممیاشت پلان دی د خوست د نوي والي په توګه ټاکل شوی او دی وایي چې په دې موده کې د حکومتي ادارو له مسؤلینو، پوځي ارګانونو، مدني بنسټونو، شوراګانو او قومي مخورو سره یې کتنې کړي او د دې ولایت ضرورتونه یې تشخیص کړي دي. د ټینګار وکړ چې په خوست کې د قومي شخړو او دعوو د بنسټیز حل لپاره د یو اساسي میکانیزم پر جوړولو هم بوخت دی.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د مخالف ګوندونو غړو د صوبایي احتساب کمیشن په قانون کې د یو لړ بدلونونو راوړلو ضرورت په ډاګه کړل. دوی ویل د تحریک انصاف یو وزیر ضیاء الله افریدی چې په دې وروستیو کې د درغلیو په تور د یاد کمیشن لخوا نیول شوی دی د اسمبلی غونډې ته راوستل شي تر څو ورباندې لګېدلو تورونو ته په خپله ځواب ووایي. تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د صوبایي حکومت یو وزیر ضیاء الله افریدی د اداري فساد په تورونو د نیولو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده او د اسمبلی سپیکر نه غوښتنه کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی غونډې ته راوبللی شي چې په خپل د دغه گرفتاری په حق له خپل بیان وړاندې کړي. د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې مهال وویل چې نه خو د احتساب کمیشن او نه د صوبې وزیر د ضیاء الله افریدی د گرفتاری په حق له د سره سلا کړی ده او نه په دغه حق له معلومات ورکړي. خو بیا د پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې د احتساب کمیشن قانون کې د اسمبلی سپیکر یا د وزیر اعلی نه د اجازت اخیستلو ضرورت نه وي. د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د احتساب کمیشن اداره د خپل سیاسي مخالفینو خلاف استعمالوي.
من وزیر اعلی صاحب د دې صوبې حکومت احتساب کمیشن نه خپل د کور ذاتی نوکران جوړ کړي دي که په خپله پارټۍ کې صحبت شي هم د هغه نیسي غټ بدنامۍ او مخالفو کې چې ګندوت شي هم د هغه بدنامۍ.
دا قامی وطن پارٹی بخ بیدار خان اویل چې یو خوا صوبائی حکومت او په خصوصی توګه واکمن ګوند تحریک انصاف مشران د اسمبلی په غړو او وزیرانو تورونه لګوي او بیا د هغوی خلاف د څه ثبوتونو راوړلو نه ډډه کوي. دا تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل چې د احتساب عمل ضروری دی خو کچری د اسمبلی غړو ته د دې په طریقې کار سې اعتراض وی نو هغوی دی په دغه قانون کې بدلون راولي.
اوس
دا یادونه ده چې زولا افریدی او د مادنیاتو د محکمې سیکرټری د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولې دي چې د هغه نږدې ملګرو او خپلوانو د قانونو او درنګونو پولیس اخیستلو کې بېقاعدګۍ کړې دي او پکار ده چې د هغوی هم احتساب وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر په صوبه کې د پلاستیکي تیلو یا گوتو یا گوتو پر جوړولو دغه پر خرڅلاو د بندیز احکامات جاری کړی دي. حکومت ویلي دغه پریکړې د اوبو د نکاسۍ او د صفایي د عمومي تنظیم د خوالي لپاره کړی ده. خو د پیښور ښار سوداګر بیا وایي دغه بندیز عملي کېدو په ترڅ کې ښایي یو د پام وړ شمېر خلک بیروزګار شي. له پیښوره زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه وزیر اعلی په صوبه کې د پلاستیک په ګوتو جوړولو او خرڅ باندې د بندیز احکامات جاری کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې دوه میاشتې کې به په مارکیټ او کارخانو کې موجودې د پلاستیک ګوتې ختمول شي او د هغې وروسته به پرې بشپړ بندیز وي. د وزیر اعلی هاوس په وینا د پلاستیک په ګوتو بندیز د اوبو د نکاسۍ د نظام ښه کولو او په ماحول باندې د ګوتو د بد اغیز د مخنیوي په غرض شوی دی. خو د پلاستیک د ګوتو د یوې کارخانې مالک امین ممن وایي چې دې بندیز سره به ډېر خلک بیروزګاره شي او باید چې حکومت د بندیز پر ځای د صفایي د نظام په ښه کولو باندې کار وکړي.
او بند کی جگہ آسان کر دے بس بند پابندی پہ لگو لکھوں خلق دی متبادل بزنس پیدا کی کنا.
خود پیښور یو اوسیدونکی صداقت الله د وزیر اعلی دې فیصلې ته په ښه نظر ګوري او وایي چې د پلاستیک د ګوتو ختمېدو سره به پیښور ښار صفا شي او ناروغو کې به هم کمی راشي.
زما نوم صداقت الله دی، ډی سټیشن. دا خو ډېر ښایسته کار دی. د حکومت چې کوم د اقدام اوچت کو د دې له مخکې په کار چې د اقدام اوچت کړی وي، دا تور شاپنګ بیگس ډېرې بیماریانې خورېږي، مختلف قسمه کیمیکل نه غلط شي نو دا جوړېږي او دا مضر صحت دی. موږ غواړو چې په دې سیز باندې مکمل بین ولګي، کارخانې باندې مو لګي، دکاندار باندې مو لګي، دا شیز نه چلیږي مارکیټ کې.
خو بیا یو دکاندار احسان الله وایي چې که د پلاستیک ګوتې ختم شي دکانداران به د ستونزو سره مخ شي.
دا خو ډېره سخته شوه. بیا خو دا خو ممبی به ګاټ له سوټ مونږ سکی اچو. انسان اوس دکاندار سبزی والا یا هم نور دکانداران اوس سبزی والا تورې ګټل سبزی په سکی واچي، ته خو بیا داسې لاس کې نشي. نو یو لوی دوه لوی دوکان خبر ته به شاپر کې اچي.
د وزیر اعلی هاوس د اعلامیې تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د پلاستیک په ګوتو د بندیز سره سره په ټوله صوبه کې د خوراک د غیر معیاري شیزونو په ضد د اپریشن پیلولو هدایات هم جاری کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د چاسدی ضلع د شبقدر طالب ګل چې په پردي خرګاډي مزدوري کوي، دوه بچي یې مزوران دي او میرمن یې هم په دې وروستیو کې ناروغه شوې ده. دی وایي د دوه کچه کوټو په کور کې اوسیږي او ښه خواړه یوازې په لوی اختر کې نصیب کیږي. د سیمې د صوبایي سملې غړي ژمنه کړې چې له طالب ګل سره به د هغه د بچیانو او میرمنې د درملنې په چارو کې مرسته کوي. د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترکزی رپورټ اورو.
د شوقدر طالب ګل چې یو زوی او یو لوري د بیماری له وجې مازوران شوی دی، وای په خپل د یو بل چا لړه خور کړی شوی. د خر رړه یا خرګاډي په نیمای مزدورای ګرځوي.
یو لکم د ګردو بیمار دی، یو مازور شو راکا. دا د سیملا کې سوري شانتي او راغین رسولې جوړو شو. خزه مې مخ کې خور کټونه مټونه دا خبره دی بونل خلکو لا د دې بچو د لاس هغه ته د غم نتی وی ولا کې د ټي وی نو بیا د رسولې مساله ولا تاریخ کې کاړي وو. نو کور ولمر ته د سکندما پراته و.
طالب ګل اول پاکستان پر ریلوے محکمہ کے نوکری کولا ولی د کور د بیماری لوجی هغه نوکری پرېخه او بیا مزدوریانه شروع کړی دي
بس مخک را سره اډه ونو اډه کې ومې کار کونو غاډم رانه بل چونی ولنو اوس ما هم لکل 200 شکل 300 شکل پدې د ما گزاره نکېږي د بچو د ما په داروم نکېږي
د طالب ګل پنځل ورګان او دوه ځامن دی وای چلونه هم پر دې خدمتونه کوي
تا کوم جنکې چې وی هغه اتمه پوری سبق ویل او اتمه بس سبق نه میوستې دي بس اوس د یو بل خدمتونه کوي نو اوس پر یو اسلام آباد کې و چې یو لک شلو زروپو کې میچاله ور کړو بس د دې پیښور خلکو ما سره سمالیم دات کړو نو بیا ما ته دا یو ماشوم مال راکې چې دا د ما خدمت پکې نو اوس مې کور ته راوستې لکه غوښ سره په ظلم زیاتې کولو بس غزینه مې راوسته
د دوه کوټو په کچا کور کې ژوند کوي وای چې خه خوراک په کال کې یو وار کوي او هغه هم دلوی اختر پورس
یو اختر او بل اختر د ما بچی غوخه اینی د غوخه وسم نشته خو ارسی غوختل ولی نه غوختل دی خلکو ته جبوری کړیږي نو بس هغه د سوال کې چیرې بس مونږ لري خدای مرګ را ویلی
طالبول وو ک دومره مالیم راست ور سره وشي چې یو خرګاډه پرزنت واخلی نو هغه پر مزدوری کولای شي
کور مثالور مرلی کچاري ختم دی دیوالونه می والو نرسی ختم دی باران کې د سر اساس دی ک څنګه چې بهر غیر اساسي نه می وړو ته پکی نشته نو ته کټشته نسشته پزمک
او د طالب ګل خبره مې د یاد سیمه نه ټاکلې شوې د صوبای سیملې د غړي عارف احمد زی سره شریک کړنو هغه وویل چې د خزي او د بچو د علاج کاغذونه دی واخلي او هغه له دی ورشي نو هغه به کوشش کوي چې ګنې کوم رقم مرسته ورسره وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر